سهار 8 بجې شوې د آزادۍ رادیو دی او ساته خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي خو د راپورنو لنډه برخه هم لرو. له هر څه مخکې د دې سات خبرونه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د افغان نجونو د زده کړو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې. د برالاینز پرون په کابل کې د ښاغلي کرزي په کور کې له هغه سره وکتل. د یوناما پر ټویټر په یو بیان کې راغلي چې دوی د ښځو او نجونو د حقونو، د رسنیو د آزادۍ او د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیزو خبرو په تړاو له یو بل سره نظریات شریک کړل. د برالاینز تیره اونۍ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو په تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسان د قاچاق او د دوو سټنګر توغندیو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو په وزارت کې د درنو جرمونو او فساد پر ضد د مبارزې د برخې مشر مولوي محمد مامور حنفي پرون پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی. سټنګر د الوتکو ضد اغیزمنه وسله ده چې په اتیایمه لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د جګړې پر مهال متحدو ایالتونو مجاهدینو ته ورکړي وو. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي یو شمیر سوداګرو د حاصلاتو پر مهال غنم احتکار کړي او له افغانستانه یې بهر وړي دي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل پرون باختر اژانس ته وویل د سوداګرو دا کار د دې سبب شوی چې د غنمو بیې په بازارونو کې لوړې شي. نوموړی زیاتوي چې د اوس لپاره افغانستان د غنمو له پلوه پر ځان بسیا نه دی. د طالبانو حکومت تیره اونۍ ټولو ګمرکونو ته امر وکړ چې له دې وروسته بهر ته د غنمو د صادراتو مخه ونیسي. د اوکراین جګړه څلورمې میاشتې ته داخله شوه او اوس روسی ځواکونو د دې هیواد پر ختیځ فشار زیات کړی دی. د راپورونو له مخې پرون روسی ځواکونو تر ټولو ډېرې حملې د لوهانسک پر سیمه وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې په ختیځ کې د دونباس سیمې وضعیت به هم د لنډې مودې لپاره خراب شي. پر اوکراین د روسیې د برید پرون درې میاشتې پوره شوې خو روسي ځواکونو تر اوسه د اوکراین هیڅ لوی ښار نه دی نیولی. روسیه د برتانیا د پارلمان پر یو نیم سلغړو د هیواد ته د سفر بندیز لګولی. د پریکړه د لندن د هغې پریکړې په ځواب کې شوې چې د روسیه د پارلمان نږدې ټول غړي برتانیا ته له سفر څخه منع کړي دي. برتانیا دا بندیز پر اوکراین د روسیه د برید په خاطر لګولی دی. د روسیه په بندیزونو کې د برتانیا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ویلیام هیګ نوم هم شته چې اوس د پارلمان غړی دی. د آزادۍ رادیو خبرونه اورئ.
تر دې شیبي د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې مخکې لیدل چې د آزادۍ رادیو د ادبي پروګرام یعنی آزادۍ رادیو مجله درته وړاندې کړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د ټکساس ایالت په یو لومړني ښوونځي کې یو ځوان سړی 18 ماشومان او درې مشران په ډزو وژلې دي. خو له هغه مخکې کورنیو مسایلو ته ورځو. د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره د دې حکم په خاطر حساب کتاب وکړي چې د افغان ښځینه ویندویانو لپاره پر ټلویزیون د څرګندېدو پر مهال د مخ پټول جبري کړي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری د هغو نارینه خبریالانو ستاینه کړې چې له ښځو ویندویانو سره د همغږۍ په پار ماسکونه تړلې دي. په دې اړه جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ډاډ ورکړی و چې د بشري حقونو درناوی به کوي، خو ستاسې ښکاري چې په میلیونونو ښځې او نجونې د دوی تر واکمنۍ لاندې په منظم ډول له تبعیض سره مخامخ دي. د دې بنسټ له لورې په یوه ټویټ کې راغلي دي چې د ښځینه ویندویانو د مخ پټولو امر بشري حقونو ته سخت زیان دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی وایي طالبانو بیرته د 1990 کال کارونه پیل کړی دي او نړیواله ټولنه باید د افغان میرمن و انجونو غم وخوري. دی ازادي رډو ته وویل چې افغان میرمنو تل حجاب کړی دی.
هیڅ نه به حجابي او هیڅ نه
هیڅ راز به حجابي او خلاف ورزي د نجونو او شذو لورې پتیرو کلونو او لسیزو کې په افغانستان کې نه ده سوی. دا ډیر ناسم دلیل دی چې طالبان له هغې څخه استفاده کوي او پر شذو او نجونو ډیر فشار راولي چې په دې ډول دوی له صحنې څخه لرې شي.
د بشرنې د نړیوال سازمان له څرګندونو سره په یو وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو او د افغان ښځو او نجونو د حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په ټویټر کې لیکلي دي چې طالبانو نارینه هم مجبور کړل چې د دوی د فرمان پر ضد ودرې شي. د دې په وینا دا د مړانې یو بیلګه ده چې نارینه ویندویانو له ښځو سره د خواخوږۍ او د هغوی د ملاتړ په پار ماسکونه وتړل. اخلي امیری زیاتوي چې افغانستان داسې مشي ته اړتیا لري. د اکشن بی پورس په افغانستان کې شزینه خبريالانه مجبور شوه چې مخونه پټ کړي او د دوی پملاتړ یو شمیر نارینه ویندویانو هم د خبرونو د وړاندې کولو پر مهال ماسکونه وتړل. د بشتن نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دوی د دې ډول کارونو په خاطر حساب وکړي. د خبريالانو د مخونو د پټولو د امر ترڅنګ لشپژم ټولګي پورتنجونی لا هم شونځیو ته د تګ اجازه نه لري، یوازې سفر نشي کولای او پارکونو ته هم د نارینه او شزینه د ورته ګورزی بیل شوی دی. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت له مخې دا کارونه ترسره کوي، خو نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې له طالبانو سره به هغه وخت تعامل ته زړه ښه کړي چې دوی بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسیو لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون د امنیت شورا د واړه 15 غړو هیوادونو لخوا تصویب شو، د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار او تګ راتګ او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر با مفهومه او انډول ګډون لګولې دي، ژوره اندېښنه څرګنده شوه. امنیت شورا ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له توقعاتو او هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان له خلکو سره کړی دي. د امنیت شورا بیان له طالبانو غواړي چې له خپلو پالیسیو په شا شي او د دې شورا پر هغه مخکنۍ غوښتنه چې یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید ټولو نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې پر خپلو ژمنو له نور ځنډ پرته عمل وکړي. د افغانستان د ګاونډي هیواد چین، متحدو ایالاتونو او روسیې په ګډون د امنیت شورا ټولو غړو د بیګانی بیان ملاتړ کړی. په بیان کې هم درس په افغانستان کې د روان وضعیت او په ځنګړي ډول د ټول هیواد په کچه پر ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو د پرله پسې تروریستي حملو او هم درس د مخدرو موادو د کر او قاچاق په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې ده. امنیت شورا د افغانستان د روان ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د پای ته رسولو لپاره د بشري هڅو د پراختیا غوښتنه هم کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د افغانستان د خصوصي تلویزیونونو له ښځینه ویاندویانو غوښتي دي چې باید مخ پټې پر سکرین راڅرګندې شي. د دې غوښتنې په غبرګون کې پر ټولنیزو رسنیو د افغانانو ترڅنګ بهرني نارینه وو او ښځینه خبریالانو او فعالانو خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې ماسکونه یې پر مخ دي او ویلي دي چې له افغان ښځو سره د یووالي په پاره په دې کمپاین کې ګډون کړی. موږ د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پانل له اوریدونکو پوښتلی دي چې آیا دا ډول اعتراضونه د طالبانو پریکړه بدلولی شي؟ د دې ځینې پیغامونه چې اوریدونکو راستولی دي. زاهد الله زیارمل لیکلی د حجاب مراعاتول لازمی دي، باید خځې مراعات کړي. خدای ویل طالبانو څخه لمړی توبونه پاتې دي، کوم چې مهم مسائل دي لمړی باید پر هغو کار وشي. فرید احمد وردګ لیکلی دا پریکړه د طالبانو نه د اسلام ده، لدی په شاکې د هیڅ امکان نه لري. افغان هلمند لیکلی د امارات مشرانو بالکل انسانیت ختم کړی دی، د ویندوی چې خپل پټوي د ډیر سخت کار دی او دوی غواړي خځې لسره لکوره بهر راونه وزي. د هلمند په ولسوالیو کې دکانداران خځو ته د سودا ل ورکولو منې کړی دی. اکرام الله افغان لیکلی ټولو افغانانو د دې پریکړې خطو د هرکلای کړی، سباون ملکزی وی په دې حالاتو کې پټه خوله بهتره ده، ولی چې د شیخ محمد عباس ستانکزی له خبرو داسې معلومیږي چې د امارت د اسلامی امارت مشران په خپل منځ کې اختلاف د نظر لري. او محمود الحسن لیکلی دی چې په خدای کې ور بدل کړي دا ځل ټلویزیونونه هم ورتړي. ازادي رادیو خبرونه اوري. د برتانیا صدر اعظم پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د پایل پر مهال د خلکو د استلو یا تخلیه د پروګرام دفاع کړی ده. بوریس جانسن په دې اړه څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړي چې د برتانیا د پارلمان یو شمیر غړو له افغانستانه د تخلیه په پروګرام کې د ګډوډیو تور ولګو او له دې کبله د ښاغلي جانسن د استعفا غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د برېټانیا صدر اعظم د دې سربېره چې دغه هیواد د ولسي جرګې غړیو له کابل د تخریب په بهیر کې د سخت ناکامۍ له امله د ده د استعفا غوښتنه وکړه، د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملکي خدماتو د څانګې د حق مهال د هڅو دفاع وکړه. د برېټانیا په پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټې تحقیقات ښیي چې پروسه شکل له افغانستانه د برېټانیایانو وتل په یوه ناورین بدل شول چې کلونه کلونه به د برېټانیا پر ګټو منفي اغېزې وي. د پارلمان په غونډه کې پرون په استخباراتي برخه کې د پلان جوړولو په برخه کې او د ډیپلوماټیکو هڅو په برخه کې د پرلپسې تیروتنو تور لغال مغال سره پورې شو. استاد یاسم جانسن د خپل دریس دفاع کوله. د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې په راپور کې د هم راغلي دي چې له افغانستان د دوی د وتلو چارې له خپلو متحدانو سره خیانت وو، او چې کله طالبانو کابل نیوي استاد یاسم بوریس جانسن او د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په رخصت یو تللی وو. استاد یاسم جانسن دفتر ویلي دي چې د دې راپور له ټولو جزئیاتو سره هم نظر نه دی. بریتانیا په داسې حال کې له افغانستان خپل ځواکونه وویستل چې په سلګونو هغه افغانان چې له بریتانوي پوځیانو سره یې کار کړی وو د طالبانو له لورې د کابل د نیولو پر مهال په افغانستان کې ایسار شول. په کابل کې د بریتانیا د سفارت په تشه ودانۍ کې هم د هغو افغانانو په اړه اطلاعات پاتې وو چې په دې سفارت کې یې کار کړی وو یا یې د کار لپاره غوښتنلیکونه سپارلي وو. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه تر 15,000 ډېر افغانان وویستل.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، د نړیوالو مسایلو په برخه کې لمړی د امریکا د ټکساس ایالت د دازو موضوع ته ورځو. د امریکا د ټکساس ایالت په یو لمړني خوندزي کې یو ځوان سړی اتلس ماشومان او درې مشران په دازو وژل دي. د ټکساس په اووال دی ښار کې له بیگانه پیښې وروسته ولسمشر جو بایدن پر وسلو د بندیز د قانون مخالفان وغندل او ژمنه یې وکړه چې په متحدو ایالتونو کې د دازو په وسیله د خلکو د وژنو د لړۍ مخه به ونیسي. ښاغلی بایدن په غریو نیولې اواز وویل هغه وخت را رسیدلی چې د میندو پلرونو او د امریکا د ټولو وګړو دې درد ته علاج پیدا شي. ښاغلی بایدن هغو کسانو ته چې د ده په وینا د وسلو د آزاد خرڅلاو د مخنیوي د قانون مخالفت کوي او یا ځنډ پکې راولي په خطاب کې وویل چې خلک به د دوی دا کار هیر نه کړي. له دې مخکې د ټکساس والي ګریک ابوت په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې مشکوک برید کوونکی د سیمې یو اوسیدونکی اتلس کلن سالوادور راموس دی چې امریکایي طبیعت لري. د ټکساس د امنیت ادارې سی ان ان ټلویزیون ته ویلي دي چې برید کوونکی مخکې له دې چې د راب په نوم لومړني ښوونځي ته د ډزو په مقصد ولاړ شي خپله انا هم په ډزو وژلې ده. برید کوونکی وروسته په خپله هم د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. چارواکو ویلي دي چې په ډزو کې د وژل شویو ډیری ماشومانو عمرونه ډیر کم دي او وړه ماشومان دي. بیگانه پیخه په متحده ایالاتونو کې په تیرو څو کلونو کې په ډزو د خلکو د وژنو تر ټولو خونړۍ پیخه ده. اوس هم د اوکراین مسایل. ناتو هیله څرګنده کړې چې د روسیې تر سرحدونو پورې به ورنږدې شي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې ټالواله کې د سویډن او فنلاند له غړیتوب سره به دا هڅې بشپړې شي. دا دوه هیوادونه له روسیې سره ګډې پولې لري. د موضوع جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي هیله ښکاره کړه چې ترکیه به د سویډن او فنلاند له غړیتوب سره مخالفت ونه کړي. یان سټولټنبرګ پروند د سویس په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د سویډن او فنلند غړي ټوب تر لاسه کولو لپاره به دا تړون لاري چاري ولټوي. د ناتو د غړي ټوب لپاره پکار ده چې د دې تړون د ټولو دیش غړو هیوادو موافقه وي. د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو وویل چې نن به د فنلند او سویډن پلاوی انقرې ته ولاړ شي څو ترکیه وهڅوي چې د دې دوو هیوادو د ناتو د غړي ټوب له مخالفت لاس واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړه چې نن چهارشنبه به له سویډن او فنلند سره په انقره کې خبرې پیل شي. د ناتو سرمنشي په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته پرون د خبرو پر مهال د اوکراین د جګړې په تړاو د ناتو مسؤلیت ته هم اشاره وکړه او وی ویل
پرزیدنت پوتینز وار اون اوکراین هاز شټرد پیس ان یورپ.
د ولسمشر پوتین جګړه په اوکراین کې د اروپا سوله ولړسوله. دا لوبه بدلوي یوازې د اروپا د امنیت په برخه کې نه، د نړیوال نظم په برخه کې. ناتو د روسیې د تیری په وړاندې دوی اساسي دندې لري، یو دا ده چې د اوکراین ملاتړ وکړي او بل دا چې پرې نشتي چې جګړه پراخه شي. ښاغلی سټولټنبرګ زیاته کړه چې تیر کال په دسمبر کې ولسمشر پوتین ناتو ته خبرداری ورکاوه چې د اروپا له ختیځه پشا شي او د دې لپاره چې د ناتو د پراختیا مخه ونیسي جګړه یې پیل کړه، خو اوس ناتو د روسیې سرحدونو ته نور ورنږدې شوې ده. سولټنبرګ بیا وویل چې فنلند او سویډن تاریخي پریکړه کړې ده چې له ناتو سره یو ځای کیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو، د راپورونو برخه هم دومره وه. په پاتې خبرونه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام اوري.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه، سلامونه.
بونسوار ا توس و بیانوی او 75م فستیوال د کان.
د کان په نوم د فلم نړیوال فستیوال په فرانسې کې پیل شو. د یوروویژن په کلنۍ سیالۍ کې د سندري جایزه ګټلې. د شاعر او لیکوال فدا محمد نظری لمړی تلین پلندن کې.
دینو لیکوال او شاعرانو لاس نیولای ام کوم.
په همدې لندن کې د ډاکټر اکبر اکبر د شعر او نثر ګډه مجموعه چاپ شو.
پاسې چې پاتې ګو بیا به بوډا ګان شو پام صاحب نو پاسې په دې معنی ما سټیج لو بلی کلی دا.
د استاد جنید شریف په نوښت پښتو شاعرانو ته جایزې ورکول کې شي.
په خپل ویب سټ کې داوس مونږ لیکلې دي چې تاسو شعرونه لګلای شئ.
او کده دې ادبي خبرونه تر اخیره را سره وي نور مطالب هم واوري. د فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بي پورس پیل شو.
بونسوار ا توس و بیانوی او 75م فستیوال د کان.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادی شي چې هر کال د فرانسې په جنوب کې د نیس شار په لمن کې کان شار ګوټه کوربه وي. د کان فستیوال سږ کال د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکي په وینا چې له پلازمینې کیف یې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky پر فلم جوړونکو شاخ وکړ چې د چارلي چاپلین په څیر چې د هیټلر پر ضد هنر وکاراوه سینما د دیکتاتورانو پر ضد وکاروي. د کان فستیوال په اړه نور د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
The film director Quentin Farinitno wai ka pa cinema mayanino the Cannes Film Festival janat tai.
If you love cinema, this place is heaven.
پنوله ساو څلور نویوم کال کې د پال پنوم د فنانیتنو فلم د کان فستیوال د سرو زرو میډال ګټلای وو. ورسته له دوا و ټکنه یو کلونو سکل به کان فستیوال په خپل وخت د میله ولسمې تر اتويستمې روان وي. د کان فلم فستیوال په 1928 کال کې پیل شو چې هر کال تر 200 ډیر کسان ننداره کوي. په 35 او 40 کې چې د فلمونو د ننداره پیل شوی ده، د سینما خورا منل یو ستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هچکاک او براد بیټ هم په سرو مشهورو غالیو پلونه ایخي او ګامونه یې اخیستي دي. دا فستیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله ترسره نسو او په روس کال د می میاستې پر ځای په جولای کې پیل سو. د کان په فستیوال کې سکل اتلس فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د نندارې ته د نړۍ تر اتیا د ډیرو هیوادونو استازي وربلل سوي دي. خو سکل د دې فستیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسي پلاویته بلنه ور نه کړه او ولادت یې پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین برید دی. په کان فستیوال کې د پتنګ نظر په نوم اوکراینای فلم هم په سیالیو کې برخه اخلي.
د چینو په باور د کان د فلم فستیوال لومړی ځل په 1989 میلادي کال کې پیل شو. خدا پیلامه بیا د چینو نورو په نظر سمنه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شوه او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فستیوال لومړی هڅه سیاسي وه. هغه مهال هدف د هیټلر په مشي د فاشیستي آلمان د نفوذ مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فستیوال تقریبا منظم مخته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کان فستیوال ته سږ کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فستیوال د می په 28مه پای ته رسیږي. پر دې فستیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکو وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر سترې سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور لا اجمل انڅخه
د یوروویژن د سندرو سیالي سکال د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینی ډلې وګټله. دا مسابقه د می په 15مه د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه. په دې سندره کې اوکراینی شپږ کسیز ډلې د اوکراین محلي ملودي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړ. دا کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندره په اړه وویل:
سلوخته اوکراینسکو موزیکو دیوتس اوکراینسکی فلمه
تاسو د اوکراین موزیک ته غوږ نیولای شئ، اوکراینی فلمونه لیدلای شئ، اوکراین لیدلای شئ، ډیر څه کېدای شي. موږ خپل کلتور لرو، ډیر پزړه پوري. کچیرته تاسو زموږ د موسیقي ډلې ته وګورئ، موږ د اوکراین ساده کلچر غوړه کړای. دا اوکراینای فولکلور دی چې ممکن د راتلونکو څو نسلونو پترڅکی هیر شوی وای. موږ دا میلودی له هپ هاپ سره یو ځای کړی دا چې دغه نوښت پزړه پوري کړی دی.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رای شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو لارې د مسابقه کتله او رای ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوی کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ، خو اکثره خلکو د اوکراینی ډلې ته خپلې رای ورکړ چې له دې عملی لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سی شنبې په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل د یوروویژن سګنۍ سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمې دي.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته رایه ورکړه، او دا ځکه چې دا بریا سکال ډیره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دي چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد لمځکنۍ بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډیره شي او دا ډله بریالی شي. د سکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې دریم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په لندن کې افغان ادبی بهیر د یک شنبه په ورځ د لیکوال، شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور پر راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړی تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شو. د پر شعر خبرې وشوي، د ځینی مدني هڅې یادې شوې او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلون کې کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل:
د ګټي د سرمایې لوی برخه په دغه کې مصرفې ده. دا لیکوالانو په کتابونو چاپ کې د زونو فرهنګي غونډو په تمویل کې د خلاص لاس درلود، بلکې د ډیرو لیکوالو، شاعرانو لاس نیوای هم کوو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخښلي نظریې د کورنۍ یو شمېر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون له لارې د نظریې سپین شعر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکل د نظریې د شعر څو بیلګې یادې کړې او ویې ویل چې نظریې یو ښه شاعر و. کیسه لیکوال عبدالله مهک بیا د مرحوم نظریې د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. ده ویل چې نظریې یو بریالی سوداګر و. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظریې سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخښلي نظریې د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده یې کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لاسنیوی کوه. شیرولی ورین د مرحوم نظریې ژوند لیک ولوسته او یو شمېر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستی ویناوال د مرحوم نظریې زوی میوند نظریې وو. هغه د افغان ادبي بهیر د مدیر سولمل شینواری نه مننه وکړه چې د ده د پلار په یاد د غونډه رابللې وه. هغه د پلار نور فرهنګي ملګري هم وستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو یې په زړه پورې ویناوې وکړې. فدا محمد نظریې تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دهبوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسؤلینو ویل چې د دې پېښې څېړنه به وکړي، خو لا هم څرګندنه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پانه په جوړېدو بوخت دی. د دې وی پانه لاره غواړي چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د وی شز یو نارینه لپاره دي. د هر وی ارزښت 1500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نورې جایزې هر یوه $300 تعین شوې ده. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له ښاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شعرونه وی پانی کارونه چیرته رسیدلي.
کار خو یې بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی، خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل یې خو دا دی چې ما غوښتل چې نظریات موخه یو ډله لرو د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه ښکاره شي، څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یوارې یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کړو. او بل خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره او هغه سړي بیا نو د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کړي په ویب سایټ کې. نو ویب سایټ په انګلیسي دی دا اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته، خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه مې اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویب سایټ هغه فورم چې دی داغه نومونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې وایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زلرم تاسو غواړئ چې د دې ویب سایټ لری بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دی هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویب سایټ اصلي هدف هم دا دی چې دا جایزې خلکو ته، شاعرانو ته ورکړل شي. نو نور پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحی لغات و دغسې شیان. هغه نو بیا وروسته پی کار کوو اوس. اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه شاعران، دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 تر منځ، دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعر لیږي یا په یو فایل کې یا په درې مختلفو فایلونو کې. دغه خپل درې شعرونه وختړي منتلېږي هغه ویب سایټ کې دغه کې پورته کوي. نو بیا حکمان زه خپله حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزې ورته پیدا کړم.
نو دغه جایزې بلې وبخښې تر کله پورې به دا جایزې اعلاني شي؟
اعلان خو په خپله ویب سایټ کې همدا اوس مونږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ، او هیله دا ده چې تر اگست پورې، د اگست تر دیرشمې نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه د مسابقه چې ده دا نو بنده شي او د شعرونو په قضاوت باندې مونږ کار شو.
له استاد جنید شریف څخه مننه. دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه. د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
یو شعر به لیوی ځوان شاعر واورو، بیا به مو وړاندې په لندن کې د پښتو شعر له یوې نوې چاپ شوې ټولګې خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. آمنه فنا هغه شاعره ده چې تر اوسه د شعرونو یوه ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوې ده، او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وایي چې کله مې پوښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښېږي، آمنه فنا وویل چې دواړه مې خوښ دي، هم مقید هم آزاد. خود آزاد شعر لمن پراخه ده، زړه مې پرې تسلی کیږي. دا هم د امینې فنا یو آزاد شعر د دې په خپل شخ.
کاش کې شعر مې لکه ستال مرین نظر وای، سلی دن کے مسی دن کے تورے تورے استاد وہ گر گر استر گو غند خوک وائے کاش کے شیر میں لکستا بے جوڑے حسن زی رو غلی و نئی وائے استاد روح پلمن اوخ کا اوخ کا توی وائے لکه حس دمین توب وائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں وگم ستاد غیق لرلائی ستاد گل مخ ستاد ٹنڈے دخلو شبنم لند وائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا سمندر سڑوائے موسیقی لکستا دزڑت رضاوائے پر رکھے روانہ تخوگے من رناوائے کاش کے شیر میں لکستا لمڑے دیدن وائے کیفیت یہ ناشنا وائے کاش کے شیر میں لکستا لمڑے دیدن وائے کیفیت یہ ناشنا وائے لکستا پستا اروا وائے روح اسر میں ورمین وائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا کوسری غک وای ما پلپو لپو چھلائی سپیر خیال کے میں جنت را ٹکے دلائی کاش کے شیر میں لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نتاو وای سیغی کے لکا پان رفی دلائی کاش کے شیر میں برش کې شعر می لکستا غر کې مچکی ستا خبرې مرغلری سما غاړه کې میل وای خوشبوی د لونګو د ټټر سما ختلې کاش کې شعر می کاش کې شعر می کاش کې شعر می لکه توای 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 او مین پری سما سړوي او مین پری سما سړوي کاش کې شعر می
آزادی رادیوی مجله اوری د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورم ټولګه په لندن کې چاپ شو. دا کتاب اتل هیلې نومیشي. د ښاغلی اکبر تر دې مخکې د مراندی د ګوتو خاپی او لمر شپه او ګل په نوم درې شیری ټولګې چاپ شوی وي. د اتل هیلې کتاب هغه سینه ده چاپ شوی لکه د ښاغلی اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. لومړی بل دوی څخه واورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی.
دا د 200 نه زیات دی کتاب زما مخې ته پروت دی. زه به درته ووایم دا 202 مخه دی، او اخري لیکنه چې دا هغه هماغه لیکنه ده چې د نیکی په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکلې ده، تاس سپوک زوراسترا په هغه باندې ما کړې ده.
ناچاپ شیرونه هم پاتې شوي دي او کنه ټول هم دا ناچاپ شیرونه چې په دې کې راغونډ شوي؟
زه یو ډیر بد خوی لرم او یو ډیر ښه خوی لرم. ښه خوی مې دا دی چې زه شعرونه ساتم، یو شعر هم نه دی پاتې شوی. زما داسې به کم وي چې هغه ما نیمګړی پریښي دي او بیا زما نه پاتې شوی دي، خو هغه به د ګوتو په شمېر باندې وي. بد خوی مې دا دی چې زه کله هم چې د ریډیو ډرامې ولیکم بیا په سکرپټ پسې نه ګرځم، نو لږ تر لږه 2500 ډرامې زما ورکې دي. کله چې زه د فلمونو سکرپټونه ولیکم فلمونه هم رانه ورکشي او سکرپټونه هم رانه ورکشي، او کله چې زه سیاسي یا فلسفي یا ساينسي مقالې ولیکم ټول را سره نشته. شعرونه را سره ټول دي. د شعر په عقل باندې زه ډیر امین سره یم، د لیکنو په عقل باندې امین نه یم. تخپل لیکنو په عقل، د نورو د لیکنو نه، تخپل لیکنو په عقل قطعا امین سره نه یم.
نو په دې اتل هیلې کې خو په پیل کې ماته داسې ښکاره سو ستاسو د غدنه سره امانت هم په ځای کړی دی چې لشیره پرته نور شان هم پکې راغونډ شي. ودی هم داسې
ډیر کم ډیر کم ډیر کم دا او د دې اړه مې په ځای کړی دی چې ورکی درانه. نو د دې د پاره دا کم چې کوم لیکنه چیرنیز لیکنه چې ما په تاسو پوک زراستر باندې کړی دی چې د نیچه په کتاب باندې شوی دی، دا پروس کال غالبا لندن ادبی بهیر کې معمول ګروته واوره ولا نو بیا ران دا ورکیدله. ا سټیج ډراما وا سټیج لوبا وا د ماشومان د پاره پاسې چې پاتې ګو بیا وډا ګان شو پام ساو نه پاتې ګو مونږ واړو پلان می خو دې په جنه تونه کې سات کې په پاتې دوه غبا تا خبره مونږ ته کوله پاتې چې پاتې ګو بیا وډا ګان شو پام ساو نه پاتې ګو. په دې معنی ما یو سټیج لوبا لیکلې ده د ماشومان د پاره، هغه هم رانه ورکېدل. نو هغه مې په کتاب کې راوړله.
ولې مول دا کتاب په لندن کې چاپ کړ؟
لندن کې مې ځکه چاپ کړ، دا د دې خسته پوښتنه وکړله دی له ځان سره چې نه دا کتاب د دې لپاره چې ټولې نړۍ ته ورسیږي زه په لندن کې چاپ کړم. نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کړ. په کابل کې چې کله ما د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه هغه وخت کې را سره دا خبره وه چې یاره نورې نړۍ ته به څنګه رسوم. بیا ما وویل چې زه خیر دی چې خبره سل په لالی پورې دا یو د بنگلو. نو ما چې زه وبه زغمم نړۍ کې نورو هیوادونو ته به هم د کابل نه زه ولېږم، خو بیا پا
پکې نظام واوخته بدل شو او پکې د ډاکټر سیب اشرف غنی لال دغه په زمان د اسلامي امارت راغی او بیا د چاپ کارونه ډېر زیات تکنی شول. نو ما بهتره وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم، په برتانیا کې چاپ کوم. یو ټوکی راته را لېږلی دی د هارډ کاپي. نو زما د دې هارډ کاپي ډېره ګرانه پریوزي، په 14 پاونډ باندې یو هارډ کاپي پریوزي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې د پښتونخوا په پرتله باندې ډېره ګرانه ده. نو د دې خاطر نه زه څه کوم، هڅه دا کوم چې هارډ کاپیانې د دې کمې چاپ شي او په ای بک باندې چاپ کړم. ای بک یې بیا زه کینډل ته ورکړم او امازون ته ورکړم. نو ای بک به هر څوک ډاونلوډ کولی شي، خو د ای بک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام دی شي هغه چې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاونډ یا 500 افغانۍ یا دغې معادل چې هر څه راځي په هغه کرنسۍ کې، که درهمې که دیناري، په هغې کې به ورکوي او هغه پیسې به ماله نه راځي، هغه پیسې یو فن لځي. دا فن چې دی هغه به بیا د پښتو د کتابونو د خپرولو لپاره، د پښتنو لیکوالو سره د مرستو لپاره، د دې لپاره به استعمالیږي. هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ماته راځي.
له ډاکټر اکبر اکبر څخه په مننې د شعر په نړۍ کې تمکی شو. منلی شاعر نور محمد لاهو خپل یو شعر دکلمه کوي.
ژیړې ژیړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوې دوه کوترې، څومره ژر مو د یو بل د زنکدن په نندارې کې ویښته سپین شول. څومره ژر دې په خوږې او تنکۍ زنې د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چا د خولې په تاو اوبه شو. کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شېبې باندې بدلېږي. پرون دلته یو رېدی تک سور ولاړ و، خو نن نشته، وفات شوی. د ویلې خوږې اوبه هم کمې شوې. هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. ما هم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړاګانې دې راوړي. زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل، زمانې موږه زخمو سره عادت کړو، زمانې موږه دوکه کړو. زمانې لکه لوګي د تازه اودو د خوشبو په پلمه باد ته وسپارلو. زمانې د هغه باغ تاوان ورنه کړ چې نازکې بنفشې وې هاتیانو قتل کړې. نو نو خوږ لاس دې ما ته راکړه، ستا لاسونو کې شیبې ابدي کېږي، ستا په لاس کې زمانې ډبرې کېږي. او شیبه لکه په ځغاسته د سرو زرو مسته اسپه، که غواړې ستا د دنګې خندا کاسته په شا کېږي او درېږي. د اوربل هر یو سپین تار ته دې جلا جلا زه ومرم. سترګې خلاصې که او راسه، ای د عشق ښکلې مرغۍ، زه به له زوړ ویلون را واخلم، ته له سره هیرې شوې شنې سندرې بیرته پیل کړه. په لوړ ستونې دومره لوړې چیغې وکړه چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بیرته راستنې شي. چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بیرته راستنې شي.
د خبرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جماعت له تاریخ خبرو چې کله ودان شوی دی او د کوم واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جماعت په اړه تاسو ته معلومات درکړو، لوی خبرتیا وروسته بل قسیم جیرنه چې د سټاکهولم په پانتون کې تاریخ لوستای دی، دا وورو چې د تاریخي مانو یو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کرا کتنه. د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللې نړۍ کې